لاس په جشوې تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شبر کوربم. السلام علیکم. وړاندې مو په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې لښویو پریکړو خبرو خلومړی خبرونه. لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو د خوندي استلو لپاره قطر ته د امریکا جنگي الوتکې رسیدلې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت سرلننه په 15 ولایتونو کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره کمپاین پیلوي، او شاید د امریکا ولسمشر نن د عثماني ترکیې له لوري د ارمنیانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر پر مهال یو شمېر الوتکې په منځني ختیځ کې وساتي. د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ غواړو چې په خوندي، منظم، عمدي او مسؤول ډول ووسو. زموږ د ځواکونو خوندیتوب لومړی توب لري. اسوشیټډ پرس اژانس پرون د قطر په الودیت هوایي ډګر کې د دوو پی 250 الوتکو د کښېناستو تصویرونه خپاره کړل. جان کربی وویل چې دا الوتکې سیمې ته د وار له مخې احتیاطي تدابیرو لپاره رسېدلې دي. ټاکل شوې ده چې له راتلونکي شنبې ورو ورو له افغانستانه د څه باندې 10 امریکایي او د امریکا د ائتلافي ځواکونو وتل پیل شي. دا ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شغلی اتمر تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کورونا د معاینې پایله مثبت ده، او له همدې کبله په ترکیه کې له خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره له نږدې نه دی کتلې، او له هغوی سره په آنلاین غونډه کې ګډون کړی دی. د ترکیه په کوربه توب د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی په ټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوست وی دوی د جګړې پر شکیلو خواو ژغ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شاخلی وطن دوست زیاته کړه دوی پر نړیوالو هم شخ کوي چې پر افغانانو تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویل چې تیرو دوه اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظریا ازادي راډیو ته وویل پرون جمعه د 1,001 مشکوکو پیښو لړلې 1,096 مثبت راوتلې دي. شاخلی نظری وویل د ویروس بدل شوې بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوې.
ما در مجموع
مکتر اوس افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون مندل باندې 200 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د بیلابیل ولایتونو د شمیرې ممکن په نسبی ډول لوړې وي، ځکه د ویروس دا ډول پورو او خفیف نه خو کې راڅرګندېږي. یعنی یو کس نه خې نخانه نه لري خو ناروغي تیروي.
په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا نږدې 5,500 پیښې ثبت شوې، او بلدي ډلې څخه باندې 2,500 کسان مړه شوي دي. تکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن یو اعلان وکړ او داسې اوازې دي چې شاید د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال د عثماني امپراتوري په دوران کې د ارمنیانو د ډلې سي وژنې قضیه په رسمیت وپیژني. جو بایدن چې کله ولسمشر ته کاندید شوی وو د داشمنه کړي و چې یو سیمبولیک ګام به واخلي، او نن د ارمنیانو د ډلې سي وژنې تلیندې. ارمنیانو له ټول سیسو رئیس د غشتنه لرله چې نړیوال د دوی پر ډلې سي وژنې اعتراف وکړي، خو ترکیه بتل لدی سره مخالفت کاوه. سپین مانی پرونوی چې ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې. رویټرز اژانس لدی ټلیفوني مکالمې څخه د با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې ولسمشر بایدن خپل ترکی سیال ته دا خبره وکړه چې دای به د عثماني امپراتوري لوري د ارمنیانو وشل او بیا کور کول د ډلېزي وژنې په توګه پر رسمیت وپیژني. د راپورونو لمخې د نړیوالې لومړۍ جګړې په ترڅ کې او تر هغې لږ وروسته عثماني ترکانو 1.5 میلیون ارمنی عیسویان وژلي دي. انقره وایي چې دا کسان د کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوي دي او د عثماني دولت د منظم پلان له مخې نه دي وژل شوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د جون په میاشت کې بریتانیا او بلجیم ته لاړ شي. دا به د ولسمشر په توګه بهر ته د جو بایدن لومړی رسمي سفر وي. د سپین مانی ویاندی جین ساکی د چمې پر سویل د دې سفر یو هدف لغپل متحدانو سره لنشتي همکاري ده. ټاکل شوی ده چې ولسمشر بایدن به د جون له 11 تر 14 په بریتانیا کې د نړۍ د وسترو سناتي وادو په سرمشتیزه کې برخه واخلي. له هغه ځای به بروکسل ته لاړ شي او د جون په 14 به د ناټو د مشانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارس به د اروپایي ټولنې او امریکا د مشانو په غونډه کې برخه واخلي. او روسي خبر دا چې د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وای چې کا روسیا به په خپل سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. د دغو دواړو هیوادو اړیکې وروسته تر هغه خړپړ شول چې چکی چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیا په لاس درلودلو تورن کړه. په پراګ کې به د روسي سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت و ډیپلوماټان او 15 اداري او تخنیکی کارکونکي ولري. او سې جوړو په منځني سپه دولش پښنوی پټول افغانستان کاوري د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ل طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره پر خپل شمنو و دریشي. دغه درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبري وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړی کچه اندیشنه وشول. دا درې اړخیز نه سداسې محل تر سره شو چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د افغان سولې د شکل خو پلان شوی غونډه ځندول شوې ده. په دیاړه اسد الله لودین راپور لري.
افغان پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پرداسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پاکته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
خاغلی اتمر په کورونا د اخته کې دوله کبله له پاکستانی او ترکی سیال سره مخامخ ونه قتل، خو هلته ترکیه کې لری واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځندېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې وو موږ د استانبول د کانفرنس قربان وو. ولخکې لوټلو سره له مذاکرات وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پای وزنداوه. د تنظیمونکو په توګه موږ لوټلو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لاس ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وزنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بلورته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یک شنبه یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په اړه دغه ټول مسائل په دغه دواړو هیاتونو ترمنځ څېړل کیږي. اما اصل مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه
د لید کاتو رسله هغه پایل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل تراغی. پاکستانی پلاوی دا زلداس محل کابل ترازی چې بهرنی ځواکونه له افغانستان په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
غزنی ښار ته له قرباغ څخه کډه شوی کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي ترڅو دوی بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. دغه کډوالو لس ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته خپل کورونه پرېښودل.
جنگ بود و بدادی بود و طالبان به کورانی نمت و کورون موانون وله گیدور و کورون ایراگر کرو بوریم یکنه المسای زخمی سوله و زمان و سپنگیرم یوری پاتر دالمسیان ما رایستانی پا مینوکی پا بدالی که پا لکتوکی پا کروکی میزان رایستانی در تبقید مردم و بخدای پا
تقریبا داش پیت کلن شزه ده غزنی ولایت قرباغ ولسوالی لمیدانه کلی چخه لس ورځی وړاندې د سختو جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه سوی چې دا وخت په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امنو سیمو ته بې ځایه سوې دي. دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. دا تیرې چهارشنبې په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې موخه مظاهره هم کړې وه.
موږ د قرباغ ولسوالۍ د ماسرې نه ایستل غواړو، موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاده غواړو.
دغه مظاهره ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو. دا دغه کډوالو ژغې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې. په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت دې په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړې ده چې ته د ولس کور پی خالي کوې او ته ورته وایې چې اوس له دې ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ږغ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولس مشره، تا ته چې رایې درکړې دې ولس درکړې، د ولس غم وخوره.
د غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جوماتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي، نسي کولای چې له یوه مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تاروزي عملیات وکړي. د غزنی امنیه قمندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي کچیری افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي، ملکي خلکو ته زیان رسیږي.
دا سی موږ ډیر دی احتیاط نه کار اخلو، یا د موږ عملیات لګ ځندنی دی. دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بل اخره تجارتي مارکیټونه او همدغه سی دکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا ازادۍ رادیو ته وویل طالبان هیڅ کله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
ولاندې د سندرو ملمنه پروګرام لا ساجی راډو اوریدل شي. په دې پروګرام کې تاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانه راډو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
هشت سوب لیکلي امریکا او ناتو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو له اعلان سره د افغانستان برخلیک افغانانو ګوانډیو او د افغانستان په قضیه کې کیلو هیوادونو ته وسپار او اوس د دوی کار دی چې د افغانستان برخلیک څنګه ټاکي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د بروکسل کانفرنس د ژمنو له مخې له افغانستان سره به د امریکا او ناتو مالی همکاري تر 2024 میلادي کال پورې دوام ولري، خو له شک پرته خپل ځواکونه به د سپتمبر له 11 وروسته له افغانستان وباسي. په سرمخاله کې راغلي په داخلي کچه دولت طالبان او سیاسي ګوندونو تل ویلي دي چې د افغانستان روانه کشاله د جګړې لاره نه هواریږي، خو دوی بیا په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک او د نظام د جوړښت په اړه ویشلي نظرونه لري او هر اړخ په سوله کې خپلې ژورې ګټې لټوي. د لیکوال پان د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه ایران، پاکستان او چین په افغان جګړه او سوله کې فعال ګډون لري. په ورته وخت کې د شمال ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ازبکستان او ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې فعال دي، خو په باور یې د افغانستان په قضیه کې له شماله، ختیځ، جنوب